له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارده زیات سوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عوایدو لپاره د 120.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 40.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو ټولول بولي. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. ښاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپلو کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د ښځو د خودکفایۍ لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ باغچې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د هیواد په 50 زونونو کې جوړې سوې دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچې د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې سوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 60 بوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 بوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو واوریدل که غواړئ دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي، پام وکړئ. د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی یو نمبر زمکا ورکړي خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمبر زمکا نه ده ترلاسه کړي. تاسو منوم واخلې او مشکل موای
زمانو عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالۍ له خوا په 1302 کال کې ونه مرزمه کړه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي او چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتل شي لیدلی شي. له 1302 کال را په دی خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهم ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورمې بیرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته راوړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بیرته تسلیم کړل. له هغه را په دی خوا دغه شل 2 کال موږ د انتظار بسو چې موږ په استلال له بیکورې نه خلاص شو او خپل کړې په وګا بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي دوی مکتبی فارغ شي، یو ورځ یو مکتب ته ځي، بل ورځ بل مکتب ته ځي، په یو کې په پښتو تدریس کیږي، په بل کې په دری باندې تدریس کیږي. چې زموږ اولادونه په استلال د دواړو ژبو نه هیڅ یعنی هغه ګټه چې باید پورته کړي نشي پورته کولای. دغه مشکل د حل لپاره زل تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض می وړاندې کړ. زه دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نرانیورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوری ریاست پورې چې هلته زه د جمهوری ریاست مامور یم دنده اجرا کوم. مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه هلته په نړۍ کې څلور مقوه حسابېږي، زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
بخی زدران صاحب، خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی د سویل دی چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي، اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي ده، سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 2 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم، ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول. مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ پیدا کوي. مگر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع په غره رقم باندې ونه شول. چا چې زار درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح د دولتي موقفونو نه ناوړه ګټه پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مگر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیر کړی دی، انتظار مو اصطلاح د حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوي.
او چاروالی تاسو نه پیسې ما خستی دي؟
تابن تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 375000 افغانۍ وو. دغه وخت 375000 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوار باندې تبادله شي، الته مثلا کلدار او ډالر ډیر،
یعنی 375000
375000 افغانۍ مونږه
تحویل
کړی ته تحویل کړی دي.
تاسو څه غواړئ؟ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې؟ کله خبره وکړم از مال لپاره بډیره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو، خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو، چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکری نائب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم، متاسفانه په 1 کال نه تر 3 او 5 کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه ځمکې چې اصلا یې استملاک کړی نه دی، اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې، چې دا د کابل ښاروالۍ له ډیرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40000 نمرې لرو، 40000 ځمکې همداسې لرو. د دې ترڅنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړې، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستی په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق لباید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست مرسته ته وړاندې کړي چې مثلا په پولیس چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واقع دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې ځمکې ملاتړ وکړي او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې ده دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل پخپله د ښاروالۍ مشکل ده. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکولي که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي. که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو، په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دا ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دی وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره شی اخیسته؟ ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیګو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه و نو موږ هماغه تاسو ته درکو. له تاسو څخه څوک زیات ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نکړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم، وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر ښاغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي، د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر داسې ویلي دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي، عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان د سی جوړه ده چې خارجان په افغانستان کې بودند دي عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجان د افغانستانه ووځي، نو د فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي یا به طالبان مذاکرات جوړ ته حدیث شي. ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویله چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس به د 5 میلیونو نمایندګۍ د حکومت کې کېدلی چې د طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو، نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم، وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، تاسو د انتخابات خبره وکړه، د په همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او داشان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغوی دا ویلي او طالبانو غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجانو بودن دا یو علت طالبان بولي او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجانو د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وه چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تاسو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېداستو، خلک هم پټ شوه، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شوه، نه نه ولاړ شوه ستا خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمل وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وه چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته عامه مفکورې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بېرته حکومت یوه برخه دې وګرځي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت وو ولې مخالفتونه؟
زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي، هغه دا نه وایي چې طالبان دی ولې افغانستان باندې مسلط شي. طالبان مسلط کوي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو د ټولو تنظیمو د ټولو قومو د ټولو لسانو د ټولو سیمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دوی په حکومت کې سبب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت وشي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام پام سره څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکړي؟ اټ دغه نسته پکښې کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي وحدت یې ملي ورته وایي نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي او د هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم پکښې اوسي نو هغه به بیا څنګه د امکان وتلي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه د امکان وتلې خبره نه ده او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې په چکې شعبه شته هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي هغه که هر څوک
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې که راشي موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څه وخته مخکې ویل شي ویل چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوئ چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي په طالبانو هم کوي په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي و ماته تاسې ویل چې د ټولو خلکو دا نظر دی چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده، نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني، یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیت ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیت تته بدي، نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجه دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی او څه وخت مې تېر کړی دی په خپلو مچکو په هغو مچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دی چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ شي دې کار ته ودرېږي هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لر جنسوزې لري هغه به خامخا په دا ملت باندې جنسوزې کېږي، یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نشته. ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې دی ارادي په خطر کې ځان نه ویني؟ تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راشي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو او د آینده لپاره د امنیت سبب او ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ورنه بیل شوئ د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسې به په جریان کې چې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله او یا په یو چا کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی، خو البته فرق دی. تاسې به په دې باندې واقف یاست چې زه د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا
هدف مې همدا و چې تاسو بیل شوئ، خپله لاره مو بیله کړه.
ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه، مفکوره به مې جلا وه. د یو چا بعضې خلکو څه مفکوره جلا وه، د خپلې مفکورې په نسبت باندې به زه د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع جنسوس خلک د ملت راجمع نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف، یو په بل طرف، نه په بل طرف، نه په همسایګانو، نه خارج د همسایګانو. زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي، هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دوی وایو، موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي، یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کړو. ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نو کې ورزاله ده په دې په یورو خدا ډیره دقیقه لاته خدا دې ما ولا کتر دې مخه یو د ملت دې مشکله خلاصو دا به ټول ملګرتیا کو ملت به دې مشکله خلاصو شخلق په پاکستان کې مسلط وو هغه د یو طرفو د بل طرفو کده من خلګو کار کړم
انا غسه تاسو د څنګه خبر وکړه افغان حکومت طالبان سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان گاونډي او پاکستان سره خبري شروع کړې دي تګرا تګرا واندې څومره فکر کوي چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسؤلیت لري خرو لوبول شي
پرشنیت پر اړه لري ک پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پرشنیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکل څخه حق لاس کې چې هغه د دې یو گاونډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې گاونډي دون حق لري چې په دې بیرې میراث پوي شي د بل گاونډي کدا شي فکر ولري د پاکستان او پښتو په مور دې کوي ډیر ښه خبره ده گاونډي د خپل گاونډي په باکه ښه پیسه کولای شي ښه حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچيري خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باکه ښه نیت نه ولري د خپل دوام شي یوازې نظر ټول افغانان مخالفت
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسو نظر څه دی آیا دغه سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي
د فکر کوم چې دا سند چې ملت ته پرېښولی وایي نه په بګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د توانو سره نه مخ کېدلی او د خان سره به نه مخ کېدلی ته چې اوس ویني چې دا امضا شوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به شال ته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای او به بیا نواقصو پایلې سنجولې وای نوې پیدا کړو اوسنۍ حالت زه فکر کوم چې د ملت خبرګون چې اوس من پیسو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فند سره مخ کیږي نو زه وایم دا شنو چې څو ملت پرې شوی وي شبه وي او کبیا اوس بیا د یو طریقه په کښ راځي چې مثلا بیا د پاکستان او د دې په منځ کې یو داسې حالات راځي چې د افغانستان شته چې خپل د منځ ولاړ نشي نو هغه بیا ورسته ګورو نه را مالي میږي چې هغه ورسته نشي
نو روسي په خپل هغه د چې په افغانستان کې د داعش په نوم د ویډلې حضور هغه سپ ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر بیل شو ډلو بیعت کړي دي دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
او زه خپل د دې نسم ویله په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه هم مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي نو ما په فکر باندې چې نه یې شوی یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوی د ملت نو په دې باندې ما زړه توارم چې دا وایم چې یا داعش تا یا نسته یا څوک دی یا څوک نه دی یا د کوم طرف ته ملي دی خدا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم نه لرم او نو په دې کې ما
ای فکر کوي چې د طالبان یو شمېر ډلې به دوی سره وزدي شي دا وزي وایي ریښتیا
ما تر اوسه پرې نه دی اورېدلی نو چې دا اورېدلی مې نه دی نو وایلم نه